ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
مننه ستړی مشه نایمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر له لوري د اوربند د تمدید اعلان د نړیوالې ټولنې له تود هرکلی سره مخامخ شوی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر وایي د اوربند احترام په خاطر یو شمیر طالب بندیان خوشي کړي دي. د ننګرهار د پرونی حمله د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید او د وینزویلا په یو نایټ کلب کې ولس کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربان غزیدل د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې تصمیم د هرکلی ترڅنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل د وړاندیز ملاتړ وکړ. له بلې خوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په افغانستان کې د اوربان د تمدید هرکلی وکاو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د قاتم ملاتړ ماموریت اروپایی ټولنی او نورو ټولنو په یو خوله له طالبانو سره د اوربند اوجدیدو هرکلی کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي اوربند ته د احترام په خاطر له بندیخانو څخه د وسلوالو طالبانو په لسکونو بندیان خوشی شول. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه او ویل دا بندیان د کوچني اختر په لومړۍ ورځ خوشی شول.
د افغانستان اسلامی جمهوری دولت لوی چارنوالی اوربند د احترام بخاطر او د خنیت د څرګندولو بخاطر شپک څلوېښت تنه طالبان له زندانه آزاد کړل. د محبوسینو د آزادولو لړۍ به دوام وکړي په دې شرط چې د سولې او اوربند په هکله د مقابل لوري څخه هم مثبت عکس العمل ولیدل شي.
د افغانستان حکومت د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 د اوربند اعلان کړی و، خو اوربند پرون تر نامعلومې مودې پورې اوږد شو. وسلوالو طالبانو هم د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پرونی ځان وژون کې برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 کسانو ته ورسید. د والی ویاند وایي حمله د غازی امان الله خان شارګوټي په هغه غونډه کې وشو چې عامو خلکو او وسلوالو طالبانو پکې د اوربند خوشي لمانځله. عطا الله خوشیانی پرون تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل
د پیان د جلال آباد حوزوی روغتون او د غنی خیلو مرکزی روغتون ته لیکل شوی دی. زموږ سپارښتنه همدا د روغتیا پالو ته چې د نورو ملکی وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په دلمنه کې لړیر ګړندې تو او د خڅخه کار وخلی.
د والی وین هم دروازوی چې په پیښه کې څلور 50 کسان ټپیان شوی دی. د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه ماسپخین محل له هندوستان څخه هیواد تستنیشي. د کرکټ ملي ټیم په هندوستان کې له بنگلاديش څخه د شلووره مسابقه لړۍ وګټله، خو د کوربه هیواد هندوستان په وړاندې ټیسټ لوبه وبایلله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د وینزویلا د پلازمینې په یوه نایټ کلب کې ولس کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر نستور ریفرول د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل پیښه هغه وخت وشوه چې په کلب کې یو تن د وشکو بهیونکو ګازو یو وسیله فعاله کړه. د راپور پر اساس د پیښې په وخت 1500 کسان په کلب کې دننول. د یو قرباني خپلوان نیکسن ګویرا رویټرز خبري اژانس ته وویل
هیڅوک موږ ته ځواب نه راکوي، یوازې د قربانیانو د کورنۍ غړي او دوستان چې په درد کې را سره شریک دي موږ ته حال راکوي. ویل کیږي له 20 تر 22 پورې کسان وژل سوي، خو زه بیا هم یقیني نه یم.
د وینزویلا د کورنیو چارو وزیر وویل د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د هند په شمال ختیځ امفال ښار کې سیلابونو څو کلي لاندې کړي دي. د کروندګرو حاصلات له منځه تللي او سړکونه زیانمن شوي دي. یوه زیانمن شوي کس سوی با پرون شنبه رویټرز خبري اژانس ته وویل د سیمې اوسیدونکي اندېښمن دي.
تر اوسه مو له حکومت څخه کوم مرسته نه ده ترلاسه کړې. اندېښمن یو چې له سیلابونو څخه به څنګه وځو.
د امفال ځایي چارواکو د هند له پوځ او پولیسو غوښتنه کړې چې د خلکو مرستې ته ودانګي. روسیا او سعودي عربستان به له اوپک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2018 په درېیم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرله زیات کړي. دوی دا پریکړه د بیرې ته په پام کړې چې ممکن پر ایران د امریکا بندیزونه د دغه هیواد د تیلو صادرات له خنډ سره مخامخ کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون شنبه وویل دا اقدام به در راتلونکي جولای له لومړۍ څخه یوازې د کال د درېیم فصل لپاره وشي او د منی په لومړیو کې به بیا کتنه پرې وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې غواړي چې په 2019 میلادي کال په انتارکټیکا کې یو ساینسي یا علمي مرکز جوړ کړي. اردوغان په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي په 2019 کې به موږ په انتارکټیکا کې یوه ساینسي اډه تاسیس کړو. د دې ساينسي اډې په وسیله به ترکیه په انتارکټیکا کې یو له ډیرشو هیوادونو څخه شي. ترکیه دا مرکز په هارت شو ټاپو کې جوړوي. دا ټاپو چې اوږدوالی 12 کیلومتره او پلانوالی 6 کیلومتره دی د انتارکټیکا د ګراهام لند په لویدي ساحل کې دی. د هغه تړون له مخې چې په 1950 میلادي کال د ترکیې په ګډون د یو شمېر هیوادونو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شو، له هارت شو ټاپو څخه یوازې د سوله ایزو هدفونو لپاره کار اخیستل کېدای شي او پوځي فعالیت پکې منع دی. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي او هم د ازادي رادیو د مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ ته وی پانی پته ده. په دې خبرونه کې دراوړو، امریکا، ناتو، ملګرو ملتو او اروپای ټولنې په افغانستان کې د اوربند اوجدي دو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی پرون د اوربند موده تمدید کړه.
د تمدید شوی اوربند جزئیات به ډیر ژر ملت سره شریک شي.
په اوروزګان کې د ازادي رادیو خبريال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او د دغو سیمو له اوسیدونکو سره شخېدلې.
تنظیر سوی دی، خلک ټول زیر سوی دی، باید چې سوله وسی.
دغوښتنه مو دغه ده چې بس په وطن کې سوله راسي، آرامي راسي.
په تیرو دوو ورځو کې یو شمېر طالبان د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تللي او له خلکو سره یې اختر مبارکي کړي.
موږ د ګردیز ښار ته راننوتلي یو. د الله اکبر د نارای تکبیر نارې دي.
په سمنګان کې د قانونو د غیر فنی کیندنې حال درکو او د غرس 2019 پروګرامونه لرو. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ساعت 8:08 شوې. ناتو تړون، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتو، د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو د ولسمشر غنی د اوربند تمدید اعلان هرکلی وکاوه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل حکومت به د افغان طالبانو په وړاندې هغه اوربند چې د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 اعلان کړی و تر نامعلومې مودې پورې اوشت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په 3 ورځو کې اعلان شوی اوربن نن پای ته رسیږي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی درکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربن د تمدید اعلان د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته په ویلامه کې ویلي د اختر پر مهال د نافیسوي اوربن هرکلی کوي. پیلامه کې ویل سی بي موږ د افغان سرتیرو، پولیسو او د طالب جنگیالیو عکسونه لیدلی چې د یو بل تر څنګ د اختر لمنځه ته ولاړ و. که افغانان په ګډه لمونځ کولی سي، رهبران یې هم د خپلو اختلافاتو د حل لپاره په ګډه خبرې کولی سي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن هم په ویلامه کې د ولسمشر غنی د اوربند غزولو د اعلان هرکلی کړی دی. شغلی جانسن ویلي د اوربند غزولو اعلان شي افغان حکومت د خپلو خلکو چې په شدت د سولې ملاتړ کوي غوښتنې ته غوږ نیسي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی چې د اوربند د غزولو اعلان طالبانو ته غټ چانس ورکوي چې ثابت کړي دوی داسې سولیز راتلونکي غوړي چې افغانان یې غوښتنه لري او مستحق یې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو هم پرون په ویلامی کې د ولسمشر غنی د تصمیم د هرکلی ترڅنګ ویلي دا فرصت باید له لاسه ورنه کړل سي. شغلی یاماموتو ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د اوربند تمدید په افغانستان کې روانې لانجې ته د حل لار موندنې په هدف د خبرو پایل ته یو څرګند فرصت برابروي. بلخو په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاتم ملاتړ مموریت په ویلامه کې وویل د ولسمشر غنی د اوربند اعلان تر څنګ له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غنی د پیشنهاد ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا په اختر کې تاریخي اوربند په تیرې ولس کلنې شخړې کې افغانانو ته هغه مهلت ورکړ چې دوی ورته سخته اړتیا درلوده. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی په اعلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه له دواړو لوریو غوښتنه کوي چې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي سره له دې چې د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اعلان سوي اوربند موده نن یکشنبه پای ته رسیږي. خو د دې ډلې په وړاندې د افغان حکومت د اوربند موده تر نامعلومې مودې پورې وغځول سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
د کوچنی اختر له څلورمې ورځې څخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د اوربند د تمدید هدایت ورکو. د تمدید شوي اوربند جزئیات به ډېر ژر ملت سره شریک سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو هم وغوښتل چې خپل اوربند تمدید کړي. وسلولو طالبانو تر اوسه رسمن د افغان حکومت لخوا د اوربند غځولو د اعلان په اړه تبصره نه ده کړې.
و هم وریدل چې نړیوالو د افغانستان د اوربند هرکلی کړی دی، البته د اوربند تمجید هرکلی کړی دی. افغانانو لا ډېر د اوربند هرکلی کړی او د هغه د اوږدېدو غوښتنه کوي. په څیرو شیبو کې د دې موضوع نور حل درکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجیا او دولس دقیقې شوې. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په روزګان کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته تللی او د خلکو حالې پوښتلی. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې د سیمې له دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د دې سیمو خلک چې له جګړې ستړي شوي دي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر اوربند خوښ دي او لشکلو غاړو غواړي چې دایمي سوله او اوربند وکړي. نور حال د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
درنو اوریدونکو، د غژغه د هغه وسلوالو طالبانو د موټر سیکلانو او موټرو دی کوم چې د افغان دولت په وړاندې وسله پورته کړې ده. ازادي راډیو ته د تر خپل واک لاندې سیمو کې د راپور جوړولو په موخه د ورتاګ اجازه ورکړې. دوی چې اوس هم په درنو وسلو سنبال دي او شمیر هم لسګونه تر رسیږي، زموږ د موټر شاو مخ ته روان دي او لموږ سره همکاري کوي څو لار راته وشي. موږ دوی اوس د ترینکوټ ښار اړوند د اډې نومې سیمې ته روان یو چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د دغه وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې اوس له موږ سره روان دي. په سیمه کې نړېدلې کورونه او سوځېدلې باغونه د یو اوږدې جګړې کیسه کوي. درنو اوریدونکو، موږ اوس د اډې سیمې ته راورسېدو او په همدې سیمه کې مو له ملکي خلکو وپوښتل چې تاسې دلته خوشاله یاست، جګړه غواړي او که سوله. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
تان زیر سوی دی، خلک ټول زیر سوی دی، باید چې سوله وسي. د دواړو منځ باندې سوله وسي، اسکرار سره کښېني خلک.
غوښتنه مو دغه ده چې بس په وطن کې سوله راسي، آرامي راسي. یو بل نه سره وژدي وربند چې سوی دی، موږ دونه خوشحاله یو لکه شر کاله چې پر موږ تېر سوي.
د یادو سیمو خلکو دغه راز د ښوونځي او نورو پرمختیایي کارو غوښتنه هم کول.
که تعلیم پیدا شي خو بیخي خوشحاله یو، که ډمبر راته جوړ شي خو بیخي خوشحاله یو. پر دغه حال باندې تر خود مریض مو ترې وځای نه رسي.
نو نور خو موږ څه نه غواړو، دا شهر مو نکسره دغه دی، دغه یا نکسره یا جغل یا ډمبر یو دی دغه سي.
یاره د تعلیم په حق له دې زمينه وس خاص نه ده برابره. موږ دا غواړو چې د تعلیم په حق له زمينه برابره سولې ته ډېر هیله منې چې سوله راسي.
په دغه سیمو کې مو له وسلوالو طالبانو پښتل چې ولې د افغان دولت په ضد وسله پورته کړي.
مسلمانانو سره
بیزتی کی د نور قران بیزتی کی نور په دغه داتو پاکه خسن چې ژوندۍ او د افتار په افغانستان کې درو افتر وي د ما ور
مانه مچولادې شبکه می سروان ده
توپک دی خلاص کړي او کلمه دې د لایلا خلاص کړي هدف دې څه دی
غواړو چې دا کلمه قائم شي په افغانستان کې
تاسو د افغان دولت ترمنځ اوربند اعلان شوی دی خوشاله
و خوشاله یم
دا چې د خلکو تر ډیره د جګړې څخه کرکه کېده او د سولې غوښتنه کول لدی سره ازادي راډیو د جګړې په لومړی کرښه کې د افغان سرتیرو احوال هم واخیستی دغه طبي افغان سرتیرو پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړ
زمانم غازی اولاد دی په ملي خیزش کې مجدان د اوس اجرا کوو اوس موږ د جګړې په لومړی کرښه یعنی کوټوالو پر منطقه کې د کمربند کیو ټول راځي سولې وکي دا اوربند چې درې ورځې اعلان شوی دی دا جو خدای تل دایمی کې
ما ټول مخالف ټول ته پیغام دا چې راځي سولې دی وکي زکه چې د دې ټول جګړو قرباني ټول افغانان دي که طالب دی که پولیس دی ټول یو د افغان بچي
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو شاوخوا شپاړس کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل اوربند اعلان شو چې د ډېرو افغانانو هیلې سولې ته پیدا کړې دي شریف الله شرافت ازادي راډیو د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د اډې سیمه
بشیر احمد ندیم د افغان بسیم داتا سواتل شمیرې له لارې لیکلي وایي البته له کندوز څخه وایي چې سژنی اختر زموږ لپاره دوه چنده خوشحالۍ لرلې طالبان او ملي پولیس په ګډه اختر کوي بشیر حبیب زایل د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکي وایي موږ په ډېر خوشحالۍ له دواړو خواو څخه چې امنیتي ځواکونه او طالبان په ګډه اختر لمانځي عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي چې باید اوربند وغځول شي د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز شاریانو او د امنیتي ځواکونو سرتیرو او افسرانو د کوچني اختر په دوهمه ورځ ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته چې د شار له څنډو او نږدې ولسوالیو څخه په موټرو او موټر سایکلونو سپاره ورغلي وو توت هرکلی ووایي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی وایي طالبان شار ته پر سپکو وسلو سنبال ورغلي له بلې خوا د ګردیز محبس محبوسین د دولت او وسلوالو طالبانو له چارواکو غواړي چې د موقت اوربند موده وغځوي او په خپلو کې د تلپاتې سولې لپاره خبري پیل کړي نور هله پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال اصیل زاجي په دې راپور کې
مونږ مجاهدین په قربان باندې وفادار یو مونږ د ګردیز ښار ته راننه وتلې یو دی الله اکبر دی نارای تکبیر نارې دی مونږه امارت اسلامي امن غواړو صلح غواړو
دا د وسلواله طالبانو د ویډلې مشرغه غوچي د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار په مرکزی چوکي د ګڼو خاريانو په منځ کې له ازادي رادیو سره په لوړغه کې شریک کړ د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار خاريانو او امنیتي ځواکونو افسرانو او سرتیرو د کوچني اختر په دوهمه ورځ د خبرګولي په شپږم نیټه ګڼ شمیر وسلواله طالبانو ته چې د ښار لڅندو او نګدې ولسوالۍ څخه په موټرونو او موټر سایکل سپاره راغلي وو توت هر کله وایي وسلوال طالبان چې د ګردیز اړوند سیمو او ګردیز ته لنګ دی ولسوالۍ څخه راتلل خپل سپکی وسلې حمله ځان سره درلودي دوی د ګردیز کار په وټونه کې له خلکو او د ملي امنیتي ځواکونو سره ترغاړي وتل او یو بل ته د اختر مبارکيان ویلې دوی د ګردیز کار په وټونه کې د خلکو په ګڼګونه کې ځای ځای درېدل د سولې په پلوي او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شتون پر خلاف شعارونه ورکول ګردیز ښار ته د وسلوالو طالبانو د راتلو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي بلخوا د ګردیز محبس محبوسین د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوی لنډمهاله اوربند وستایه لاره جمهور او د وسلوالو طالبانو له مشرتابه څخه وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره له یو بل سره خبرې وکړي
زو سالجان په دې ګردیز محبس کې محبوسیمه او د رئیس جمهور نه د احترامونو تقاضا کوم چې دغه پروسه چې د مخ په وړاندې بوزي وروګوله کنه دغه کې خیر دی دولت هم دی خیر دی د طالبانو هم دی بدون سولې نه موږ نشو کولای کنه چې یا دوی ژوند وکړي موږ جواب وکړو خو یاندې کوندې کیږي میاندې کوندې کیږي نو دا غوته د منلو وړ شی نه دی منلو وړ شی متفقات تو فقط صلح دی بس
زه قری سب صفات الله د خاص ولایت او باندې هم پکتیا مو بس کې نمک پدے بند ڈیر خواہ چی وغت زگ اور بند پدے کے حکومت او طالبان دی یوبل سره خبر ہو کہ زکات چکل جنگ روان ہوئی جنگ پو حالات کے دی یوبل سره څوک خبر نش کول چکل دی اور بند پو حالات کی
پادی مودہ کی د پکتیا ولت په هیڅ یو سیمه کې لا اور بند څخه د سرغړونی رپورټونه ندی ورکل شوی. اصیل زازای آزادی رادیو پکتیا.
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوام کې البته په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وای د دې ولسوالۍ په کلګوش کې د نړیوالو ځواکونو لخوا په زرګونو نال شوی نیالګي او بوټي د وچیدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې به له اجمل ان څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د کوچنی اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر اعلان شوی اوربند لیکنې کړې دي. دوی د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ګرځېدو عوامو خلکو او امنیتي ځواکونو سره د عکسونو پر اخیستو لیکنې کړې دي او په خپلو پاڼو کې د طالبانو او افغان حکومتي سرتیرو او عامو خلکو ځینې شریک تصویرونه هم خپاره کړي. سٹارز ان سٹریپس خبرونه په دې اړه په یو رپورت کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې د یوې څلور لارې عکس خپور کړي چې پکې طالبان، افغان سرتیری او عام خلک په ګډه د خوخی او یو بل سره د اختر د مبارکۍ په حال کې دل کیږي. خبرونه وایي د هغه لسکونه وسلوال طالبان دي چې د اوربند څخه په ګټه د لوګر په مرکز پولی عالم کې ډاډه ګرځي او خلکو او افغان ځواکونو سره د اختر مبارکۍ کوي. خبرونه په ځینو نور ولایتونو کې هم د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د اوربند په نتیجه کې د طالب وسلوالو د ورتګ او هلته امنیتي سرتیرو او عوامو خلکو سره د اختر د مبارکیو یادونه کوي. د سټارز ان سټرایپس خبرونه د دې لیکنې لیکوال وایي په ځینو ځایونو کې طالبانو او حکومتي ځواکونو په شریکه د الله اکبر نارې وهلې او په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې پر ضد شعارونه ورکول. خبرونه وایي د جمعې په ماښام د نظامی قمندانانو سره په ویډیوي خبرو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت هیله لري چې سوله بټینګه شي خو دوی دې بیدار اوسي او ناوړه وضعیت ته هم چمتو اوسي. خبرونه وایي ګڼو افغانانو له دواړو خواوو غوښتي چې اوربندې وقسوي. له کاناډا خبریدونکي ډیجیټل ژورنال خبرونه په همدې موضوع ولیکنه کړې ده او د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د اختر د مبارکیو یادونه کړې. خبرونه وایي د افغانستان د تر ټولو لوی وسلوالې ډلې یعنی طالبانو یو شمیر غړي چې وسلې ورسره وي د بټیکوټ په جنگ ځپلې ولسوالۍ کې د موټر او موټر سایکل په یو کاروان کې چې د طالبانو او افغانستان بیرغونه یې رپول روانو. دا خبرونه وایي دې کاروان ته په لاره کې د افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي پوستو سرتیرو هرکلی وایه د اختر مبارکي ورسره کولې او عکسونه یې ورسره اخیستل. لیکوال وایي یوازې څو ورځې مخکې دا تصور ډیر ګران و چې پکې د دوه داسې لوري چې د یو بل مرګ ته ناست وي غاړه په غاړه د اختر مبارکي او روغ باړ وکړي. د خبرونه د یو لویدیز ډیپلوماټ له قبل ویلي طالبان غواړي له دې فرصت څخه په خلکو کې د خپل شهرت د خودلو لپاره ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ زیاته کړي دا بد څه نه دي خو کچېرې دوی وکولای شي چې د جګړې پر ځای د خبرو کولو ګټې درکړي شي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وای د دې ولسوالۍ په کلګوش کې د نړیوالو ځواکونو لخوا په زرګونو نال شوی نیالګي او بوټي د وچیدو له ګواښ سره مخامخ دي. نیالګي په یو سلو دیرش جریبه مځکه کې کښېنول شوي دي. خلک وایي د دغو نیالګیو خړوبولو لپاره له سینده پایپونه پورته کړی شوي او د اوبو او د اوبولو لپاره ورته ذخیره هم جوړی شوې دي خو د تیلو د نشټوالي په وجه د بوټي او نیالګي له وچیدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د کلاګوش په تاریخي ساحه کې نړیوالو ځواکونو څو کال وړاندې په 113 جریب ځمکه یو مصنوعي باغ جوړ کړی. هلته یې د نخترو، څیړیو او نورو ونو نیالګي نال کړي، خو له کومې ورځې چې نړیوال ځواکونه له نورګرام وتلي له هغه وروسته یاد نیالګي د اوبو نه رسېدو له امله د وچېدو ګواښ سره مخ دي. دوه تنو وویل
نورګرام دا نورګرام تاسو خو ډېر یو دولي موکل لري، سیند هم ورته نږدې ده. تېر وخت د پیارسي نه پاتې شوی زراعت ځمکه ده، دا خپل د امریکانو له خوا نه دا کرل شوی، دا برټشن دي، دا د څېړې ونې دي، نور وغیره ناجوګانې دي، نختر دي، دا شان دي. دلته یو چې د له منځه لاړه پاتې بوټي ډېر ځای په لکه مریض رقم د اوبې د وجې نه. نوم مې عبدالله ده. نورګرام ولسوالۍ کې دا د پیارسي په وخت کې یو باغ جوړ شوی ده چې نو دغه د اوړي په موسم کې دغه د سې دغه متاثره کېږي، دا د اوبو د نشتوالي له وجې.
دوی وایي کلاګوش هغه مهمه سیمه ده چې پخوا به ورته د افغان حکومتونو مشران ښکار کولو او چکر ته تلل، چې اوس هم د اوسېدو او وخت تېرولو ځایونو نښې نښانې شته دی. که چیرته دغه جوړ شوي باغ ته اوبه ورکړی شي نو نیالګي به یې وده وکړي، سپیره دښته به شنه شي. داسې وخت به بیا په کلاګوش راشي چې د حکومت مشران به هلته د چکر دپاره ځي. د نورګرام ولسوال مولوی تاج محمد په نورستان کې د کرنې او مالداری ریاست او اړوند وزارت ګرم ګڼي چې تر اوسه یې د دغه باغ خړوبولو دپاره هیڅ اقدام نه دی کړی.
نور څه کار کوي؟ نور ولایت ولسوالیګانې ووته چې د جراتو ټول هغه هم شته، مصنوعي باغونه هم شته، چېرې دا یو باغ دی دا هم شته. درې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کلاګوش کې مصنوعي جوړ شوی بڼ د اوبو رسولو ستونزې سره مخ شوی او د حل کولو دپاره دوی هڅې پیل کړې دي.
د دې لپاره دولت هلته د کوی پروګرام شروع کړی دی او په کوی باندې کار روانو. هغه کوی سل متره نیول شو چې په سل متره کې کاشي اوبه ورنه کړه، انشاءالله د هغې مزید نور هم کوزوو او دغه مشکل به حل شي. کوشش کوو چې همدغه د کوی اوبه د سولر په سیستم باندې چې هلته کافي لمر هم شته دی، انشاءالله دغه فعاله کړو.
کلاګوش هغه تاریخي سیمه ده چې په کې د افغانستان امیر حبیب الله خان د 1919 زیږدیز کال د فروری په 28 نیټه ووژل شو. که څه هم چې په یاد سیمه کې یو سیند موجود دی، خو د سیند اوبه دومره ژورې تیرې شوي چې استفاده کول ترې ستونزمن دي. نو همدا لامل دی چې په زرګونه جریب ځمکه یې دواړو خواو ته للمه پرته ده. په یادو اوبو د یو برېښنا بند جوړولو دپاره هم سروې شوي، خو تر اوسه یې مالی کار نه دی شروع شوی.
په سمنګان ولایت کې بیا د ولایتي شورا غړي او عام خلک له دې شکایت لري چې قانونه په غیر مسلکي او غیر فني ډول استخراجی شي. د سمنګان ولایت اوسیدونکو وایي دا مسله سبب شوی چې هر کال ګڼ شمېر معدنچیان د قانونو د غیر فني استخراج په محل مړه شي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو آثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو آثارو پر اخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راز محمد وویل دولت تر دمه نه دی توانېدلی چې د لرغونو سیمو د خودسره کیندنو مخه ونیسي، او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې د لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو او عتیقه آثارو د قاچاق په اړه وویل:
اگر چه آثار باستانی در ولایت سمنگان بسیار زیاد است، ولی این دولت در هیچ منطقهش، در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه، به صورت نمیکنه. اون تا آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست، خب به دستور یک تعداد مردم های قرار میگیره، خلاصه اونا غیر قانونی آثار باستانی استخراج میکنه.
د سمنګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې ناقانونه وسلوال او محلي زورواکي د لرغونو سیمو په کیندنو کې لاس لري، او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقه آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدونکي دي. دوی پاروای
د ولایت سمنگان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعات باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعات باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساحات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کند.
در سمنگان در اطلاعات و کلتور ریاست مشر هم در ولایت که در قانون وستوالو لخوا در باستانی سیمو در کندون و لامل شکایت کرد. اوایی چه دیرای در لرغونو سیمو پلمنو که ملکی کسانو دستوگن کورون جور کردی. خاقلی وافی ووید؟ په سمنگان کې دولتي چارواکي وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې په خاطر د ځانګړې قطعې د جوړېدو لپاره یې مرکزي دولت ته هم وړاندیزونه استولي او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات ترسره شي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، ازادي راډیو، سمنگان.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د افغان طالبانو په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د اور بند تمدید د نړیوالو له هرکلی سره مخامخ شو. د افغانستان ولسمشر وایي اور بند ته د احترام په خاطر له محبسونو څخه د وسلوالو طالبانو په لسګونو بندیان خوشي شول. د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې په پروني ځانوژون کې برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 کسانو ته ورسېد. د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه ماسپښین مهال له هندوستان څخه هیواد ته ستنی شي. د وینزویلا د پلازمینې په یوه نایټ کلب کې 12 کسان په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. د هند په شمال ختیځ امفال ښار کې سیلابونو څو کلي لاندې کړي دي. روسیا او سعودي عربستان به له اوپیک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو له ټولنې وغواړي چې د روان 2013 په دریم فصل کې د تیلو تولید د ورځې 1.5 میلیون بیرله زیات کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې غواړي چې په 2019 میلادي کال په انټارکټیکا کې یو ساینسي یا علمي مرکز جوړ کړي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوبه جو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي او اف ام 3.5 چپه دوام کوي.
تاندې تانګي دا ځوانانو خبرونه
چې اختر د جون مبارک شه. ژنی د بل وطن مرغون دی الوړ بشینه. د تاند څنګه درنو وردونکو د اختر مبارکۍ ترڅنګ می سلامونه هم ومنې. د دیونه په خبرونه کې دوه ژنی ځوانان نه بلکې دوه هغه هنرمند پیغلې مو ملمنې دي چې وی رباب او بلې تبلا غږوي. دوی د خبرو ترڅنګ د رباب او تبلې نغمه هم را اوروي. د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، ز یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. درنوریدونکو زهم په خپل وار تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. لکه څنګه چې په پیل کې مو وریدل، نن دوه هنرمندې پیغلې نجیباریان او فضیله زمیر په خبرونه کې را سره دي. دا دوی په وینا دوی په افغانستان کې لومړنۍ نجونې دي چې تبلا او رباب زده کړي او وسې غږوي. دوی د دې ترڅنګ چې له یو بل سره تبلا او رباب غږوي، د ځینو ارکسترونو غړي هم دي چې له هغې ډلې د خزینه و ارکستر زهره یادولی شو. دا د دې دوه کسیزې هنري جوړې لړلې تبلغغون کې نجیباریان په لغمان کې زیږیدلې. په کابل کې د عائشې دورانی لالیسې څخه فارغه شوې او اوس د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د څلورم کال محصله ده. هغه وایي لومړی غوښتل سندرغاړي شي، خو قسمت بله ورپېښه کړه او ګوتې تبلې ته ورغلې.
خو کله مې چې د ټول آواز برخه کې دومره ډېرې مېرمنې دي او نورې په ټولنه کې هم ډېرې زیاتې مشهوره شوې دي، نو ما غوښتل چې متفاوته له نورو نه کار وکړم او په ټولو کې یعنې زه وپېژندم. شمه د لپاره د حالاتو برخه ته مخ را وړه او سازي موسیقي ته مې ارجحیت ورکړه نسبت اوازي موسیقي ته. د تبلې په برخه کې په افغانستان کې نارینه ډیرو زختیر دی وسم چې تبلغه کې خو خزینه او کې متاسفانه مخکې له ما څوک نه وي.
دا نجیبی آریان بل ملګری فضیلا زمیر ده چې له دې سره یو ځای رباب غږوي. فضیلا په کابل کې زیږیدلې. د موسیقي زده کړه یې د آغا خان له فرهنګي بنسټ څخه پیل کړې چې وروسته د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاړه او له هغه ځایه له فراغت وروسته د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي ته یې لار پیدا کړه چې درې میاشتې مخکې د ښکلو هنرونو د موسیقي له څانګې فارغه شوه. فضیلا وایي رباب دې ته د موسیقي یوه اله نه بلکې د ژوند یوه مهمه حصه ده.
ما رباب را خیلی دوست دارم و
ل رباب سره ډیره مینه لرم او پرې مینه یم. فکر کوم د ژوند یوه مهمه حصه مې ده چې اصلا نشم کولای بې ل رباب ژوند وکړم. حتی څو کله مخکې چې په کور کې را سره مخالفت کاوه، کله به چې ښوونځي ته تلم هغه مزراب چې رباب مې پرې غږوه را سره بوبو او ښوونځي ته به تلم. کله به چې کور ته راتلم تل به مې رباب رسموه. تر هغه چې کورنۍ ته مې ثابته شوه چې زه ل رباب سره څومره ډیره مینه لرم، له هغه وروسته اجازه راکړه چې رباب وغږوم او په دې برخه کې اکاډمي کې زده کړې وکړم. په هغه وخت کې چې ما د رباب زده کړه پیل کړه، هیڅ بل نجلۍ نه و چې رباب وغږوي او ډیرو خلکو به چې لیدلم تعجب به یې کاوه چې یوه نجلۍ څنګه کولی شي رباب وغږوي. خو له هغه وخت را وروسته دوه درې کاله کېږي چې دوه نجونې شته چې د رباب زده کړه یې پیل کړې ده.
دو تا دختر هستن که رباب آغاز کردن و یاد میگیرن.
نجیب آریان وایي کله چې دې موسیقي ته مخه کړه، دا خبره یې تر ډېره له خپلو خپلوانو پټه کړې وه.
کله چې ما لومړي ځل لپاره زه کورس هغه ته تلم، ما خپلو خپلوانو ته نه ویلي چې زه موسیقي زده کوم. هنرونو پوهنځي کې مې درس ویلی، خو ما خپلوانو ته نه ویلي چې زه هنرونو پوهنځي کې درس وایم. ما ویل چې زه علوم اجتماعي کې درس وایم. خو اولو وختو کې ما هېڅکله فکر نه کوم چې زه به موسیقي چې زده کوم زه به لاړ شم په سټیجونو به غږم، زه به خلکو ته تقدیم کړم. ما لومړي سر کې فکر کوم چې زه ځان ته زده کوم، خپلې کورنۍ لپاره زده کوم. خو کورنۍ ما همداسې فکر درلود. خو وخت په تېرېدو سره هماغسې چې یو هنر کې سړی مخکې ځي، هیلې م زیاتېږي او آرزوګانې م زیاتېږي چې دومره مې زده کړ نو کوټې کونج لپاره خو مې نه ده زده کړی که نه، باید چې نورو خلکو ته هم انتقال شي. او همسې چې ما ذهنیت کې بدلون رامنځته شو، کورنۍ په ذهنیت کې هم بدلون رامنځته شو.
له نجیب آریان سره که څه هم کورنۍ مخالفت نه دی کړی، خو وایي بهر له ډېرو منفي عکس العملونو سره مخ شوې. نوموړی د خپلې یوې مراکې کیسه راته کوي چې له یوې ورځپاڼې سره یې کړې وه او د دې عکسونه یې له مراکې سره پر فیسبوک هم خپره کړي وو. ډیرو خلکو منفي او د دې په اصطلاح ځورونکې خبرې ورته لیکلې وې. خو دا ډول عکس العملونو ته د نجیبې ځواب څه وي؟
اکثره خل بدې خبرې هم کوي. مثلا همغه صفحې چې د عکس نشر کړی وو او معلومات یې نشر کړي وو، یعنې شاید یو 20% خلکو کې خبرې کړې وي، نور 80% بدې خبرې وي. بدې خبرې مې چې ویلې، ما څه چې ویلې مې څه فکر مې کوه چې ما فشار رسي او سقوط کوي چې دا خل ولې څه وي. ما واورېد، خو ټول نه مهمه ماته کورنۍ مې وه چې کورنۍ څه شوي. کورنۍ نظر مثبت او هغه نه بعد ما ځان سره دا تصمیم ونیوه چې خل چې هر چی وي خلکو قصه کې باید سړی نه شي، ځکه چې خل یو خبره ده کوي که موږ ژوند ښي خل پکې کار نه لري، که بدې کار پکې نه لري، که پیشرفت مو پکې کار نه لري او که کوټې کونج کې مکې پکې کار نه لري. نو بیا وروسته له هغې نه اوس چې زه وینم چې مثلا ما یې پښتو ورځ کې ګډون وکړه، هغه په فیسبوک پاڼو کې ډېر خپرې شي هغه ویډیوګانې، ما همیشه زم کمنټونه وایم چې خل څه نظر لري. نو خلکو هېڅ منفي نظر نه درلوده. زه ډېره خوشحاله شوم چې نظر درې کالو ته خلکو نظر بدلون کړی ده.
فضیلا زمیر هم وایي په ژوند کې له ډېرو منفي او مثبتو عکس العملونو سره مخ شوې، خو هیڅکله یې هم منفي خبرې جدي نه دي نیولې.
عکس العملای منفي را هیڅ وخت کوشش نه کردم که
هیڅکله مې نه دي پرېښي چې منفي عکس العملونه پر ما حاکم شي. تل مې مثبت نظرونه اخیستي او ځان مې تشویق کړی دا چې کورنۍ او استادانو مې تشویق کړم. او په لومړي سر کې چې مې موسیقي پیل کړه، د آغا خان د فرهنګي بنسټ مشر میرویس صدیقي زه ډېره تشویق کړم او راته وی ویل چې ته به یوه ورځ په افغانستان کې یوه تکړه ښځینه رباب غږوونکې شې. تل یې زما دا خبره په یاد وه او کله به چې له یوه منفي عکس العمل سره مخ کېدم، هغه خبره به مې یاد ته راوړله چې زه باید هڅه او کار وکړم او منفي عکس العملونو ته پام ونه کړم
و عکس العملای منفي را همیشه باید توجه نکنم.
تبلغه غول د ډیرو لپاره اسانه کار نه ده. خدا چې نجیبې څنګه دغه سخت هنر زده کړی او ګوتو یې تبلې ته تاب راوړی دا وایي.
د ډیره سخته و. اکثر استادانو به هم ویل چې دا یو مردانه اله دی موسیقي ده او غږول میرمنو ته اسانه ده سخته ده. پرختی هم سخته ده ځکه چې د میرمنو لاسونه لږ څه فرق لري نارینه سره انداز د ما ګوتې چې په تابلو غږیږي هغه لږ څه پوستکی ډبل شوی ده ځکه چې انسان د بدن پوستکی او تبلی پوستکی چې ده د اوزی پوستکی نه جوړیږي تبله، نو دا هغه ډیره شخم یو فرق غږول پې بندي او ګوتې خامخا ژوبلیږي او دا چې که په سمه توګه باندې تمرین نشي بیا بیخي سخته ده. نو ما ځان سره دا پریکړه وکړه چې صحیح ده چې قوت ته ډیر ضرورت لري، نو کوشش به وکړو چې تبله هغه مردانګي حالت نه راوبس او لږ څه ظرافت ورته ورکړو.
فضیلہ زمیر او نجیب آرین دواړه یو ځای په رسمي محفلونو کې رباب او تبلغ غږوي، خو دوی وايي شخصي محفلونو ته نه ځي. دا چې دا دواړه څنګه یو ځای شوي او د موسیقي په برخه کې د یو بل ملګرتیا وکړه، ځواب یې له دوی اورو.
نو دې فراغت جشن کې چې و فضیلہ جان په سټیج باندې رباب غږو یو کلاسیک راک، او دا ټول څوک چې ناست دي تجربه دا و چې اجلی راغلی رباب کې کلاسیک راک غږی، خو ما دا بیا جالبه دا و چې دې سره چا تبلا نه غږوله. نو ما چې دا ولیدل مال دې سره ولې څوک تبلا نه غږی چې د دې نه خوښیږي چې دا استادان یا شاګردان ورسره کار وکړي، نو ما مغه ورځل چې زه به ورځ تاسو سره اتمن کار کوم. بیا یو اوږده فاصله راغله، تقریبا دوه کاله مونږ یو بل څونه لیدل، دو کالو کې یعنی ما ځان رسو.
زمونه کې نجیبه جان شون درس شروع کردن،
هغه وخت چې نجیبه جان د انجونو لې ویډل سره درس شروع کړ، ما هلته شپږ میاشتې افتخاری انجونو ته رباب او تھیوري ورزده کوله. همالته لګ لګ له نجیبه او نور انجونو سره آشنا شوم، ملګری شو او ډیر صمیمی شو. له دوه کلونو وروسته چې د دوی درسونه مخکې لاړل، موږ زینو پروګرامونو ته لاړو او د موسیقۍ په ملي انسټیټیوټ کې یو ځای شو چې یو ځای مو د ژمنۍ اکاډمۍ په کنسرتونو کې ګډون وکړ، او بیا چې کابل پوهنتون ته لاړو هلته هم لکه دلته چې یو ځای یو په ګډه مو په ګڼو سفارتونو د بهرنیو چارو وزارت آرګ او نورو ځایونو کې رسمي پروګرامونه درلودل. له هغه وخته تر اوسه له یو بل سره وو او له دې وروسته به هم له یو بل سره اوسو.
عزیز بابا هم با هم خاط بودیم.
ما په نظر تبله خته،
ما نظر ما اردو شو،
زما په نظر دواړه خیالي دي ځکه د یو بل لازم او ملزوم دي. رباب بیل تبلی او تبله بیل رباب نه کیږي، دواړه خی دي. نجیبه
هر دوش بهتر است. نجیبه
امنګه استاد او استاد ولی خدای درته وګدو مر ورکی، هغه به همیشه ویل چې ما ته ویل چې ډیر ښه کار دی چې تبله د انتخاب کړه، خو چې اوس د انتخاب کړې زما ری غونډه بیغه کوي. ټول یالي لازم ملزم دی، او بل ته خو ما خپل رشته ځکه تبله د نو ما ته ارزښت ډیر لري.
نجیب آرین او فضیلہ زمیر بی لاسته راوړنو هم نه دی. دوی غنو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي او جایزې ګټلي. نجیب د خپل زینو شریک لاسته راوړنو یادونه راته کوي.
تیر کال کې او مخکې لاغینه هم سفرونه هم ډېر دلو اروپایي هیوادونو ته، سویس، آلمان او فرانسې او دغه جایانو ته تللی استو، او د دې سفرونو په ترڅ کې نه یوازې چې کنسرتونه هم ترسره کړي او خپل هنر او فرهنګ هم خلکو ته ښودلی، بلکې ډېرې معتبرې جایزې هم ګټلي دي. زهر آرکسټر په تیر کال کې د فریمیوس یا الهه های آزاد موسیقي یوه جایزه وه چې هغه په نړیواله کچه د موسیقي په برخه کې د اوسکار جایزې په اندازه ارزښت لري. په افغانستان کې د انجونو آرکسټر هغه جایزه وګټله چې هغه موږ ځان سره افغانستان ته راوړلو. دې تر څنګ بیا په کابل پانتون کې ځینو فستیوالونو کې او جشنوارو کې هم موږ ګډون کړی. لومړي ځل لپاره چې افغانستان کې د میرمنو د موسیقي جشنواره جوړه شوه، یعنی دولتي لحاظ باندې، ما فضیلہ جان په هغه کې ګډون وکړو. تقدیرنامې او جایزې هم موږ ګټلې، او هغه پارچې چې موږ جوړې کړې هغه خپل لومړی مقام هم ترلاسه کړ.
درنو اوردونکو، د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. سمو دوړان د افغانستان د برېښنا شرکت د خپل قرضارانو لیست خپور کړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی له خپل قرضارانو د برېښنا پیسې راغونډې کړي. دا چې دا کیسه تر کومې رسیدلې، د برېښنا لوړ بیلونه په کابل ښار کې، د برېښنا د پرچاوي ډېرې دل او یو شمېر نورې مسلې، د حقیقت څه دی؟ د دیونې په خبرونه کې د افغانستان برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس امان الله غالب سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکی هم تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده دغه خبرونه را سره تر پایه واوري. ډیر زیاته مننه رئیس صاحب چې وخت مو راکړه ک پایلې له قرضارۍ کو سمو د وړاندې کوم لیس خپور شوی او د برېښنا د قرضارانو هغه مسله څنګه شوه، دوی قرضونه ورکړل که څنګه؟
مهرباني، سلام تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته د راډیو ازادي. الحمدلله مونږ پیشرفت چې د مقروضین یا طلبات مونږ په کارونه مچ شوی، مونږ کله چې راغلو تقریبا هر کال تقریبا 1.5 to 2 میلیارد پورې د طلبات قرضې زیات کېدو، ول چې یو کس بل نور کې همدې میاش بل میاش بیا بل نور کې بل میاش بل مرکول هغه به اضافه کېدو. مونږ کوشش کول چې هغه برق جمع کړو د بل یو مشترکین سلور نور مشترکین هغه به بل برق نور کول. نو اکثر مونږ چې محاسبه کوو، مونږ خپل تحلیل کوو، تقریبا 30% هغه طلبات او هغه پیسې وو چې ادارات دولتي باندې وو، وزارتخانه او تقریبا مکاتب، حتی مساجد. متاسفانه تاسو حتمن خپل کلی کې اسپور منطقه کې مسجدونه ګوري، ټول چراغونه روشن دي، اکنډیشنونه بازم داري، باز بخاري روشني او هیڅ بې پروايي. چې موږ ته پوس چې وکول ته د برق دولت ورکي، بل برق غي نه ورکول. موږ کوشش کوو دیو سره موږ وزارت حج اوقاف معرف همداسي وزارت مالیه سره توافق ورسېدو او طرح ایجاد کوه، طرح مطابق مو نوې نو د افکار کې نور بل برق موږ اداره ته نه ورکول. یو مشکل چې موږ وداسي ولی بل برق تقریبا بودجه کې وزارت مالیه یو وزارت ته پیسې ورکول، لیکن هغه اداره ول خدا برق ورکول، دا خو دولتي اداره دی، رازه خپل د سړک جوړ کوه، تعمیر جوړ کوه، دغه برق پیسې چې موږ وزارت مالیه ورته ورکول هغه بل ځای مصرف کول. نو اخر کال پر موږ ته پیسې باندې نه ورکول. دویم دا چې بل برق هغه مصرف وو تقریبا 50 یا 60 میلیونه، وزارت مالیه ورته ورکول 10 میلیونه. نو دیر پر موږ ول کابینه او شورای وزیران د پاسو 97 کال کې اریو بل برق راځي، وزارت مالیه مستقیم د هدا ادارې بودجه نه پیسې او نه کټکی مستقیم برښنا ته ورکوي. دا یو. دویم مسله چې تقریبا د سلویخ فیصد تقریبا موږ اداره دولتي باندې بلنو، هغه بلنو پیسې وزارت مالیه درې قص کې مسلم منلې، تقریبا 1.03 میلیارد افغانۍ د شپږ 96 کال اخر کې موږ پیسې ورکړو، او دویم باقي مانده 2 نور قسطونه کې ان شاء الله د نیمه سال بودجه کې پیسې او تعهد ورکړي ورکي، او باقي مانده قسط موږ ته د اخره 97 کې به پیسې ورکي. نو همدې خاطر د چلويخ په ختميږي، امیدوارم چې نوې پیسې چې کوم بل رزي وزارت مالیه مستقیم د بودجه پیسې موږ ته ورکي، دا مشکل حل کیږي. پد کیږي د هغه کسان زورمندان یا هغه کسان د دولت چارواکو دي چې پیسې نه ورکي. دا کمیسیون خاص تقریبا د تمام رګونو عدلي قضایي سرولې امنیت او اخره وزارت مالیه او د کسان یو کمیسیون جوړ شوی، هغه کسان طلب خپل مشخص پیشنهادونه کابینت موږ وړاندې کو. هغه کابینت کې یو مدار غلط منځل شوی کې یو خالد بل نور کې یو لد داو چې جریمه نشته، بلکې چې د میاش دی بل نور نو بل میاش کې امدار پیسې به تور کې جریمه نشته. موږ 2% جریمه ور باندې وزکو، لیکن هغه 2% موږ اوس شروع کړی دې پر نه چې موږ ول اول خپل سیستم د بلنګ جوړ کو چې بل خلک ته وخت پوره سیږي بیا موږ جریمه کو. دا چې زوم بل نور کوم او جریمه بکوم، دې پر موږ کوشش کو چې د ټول بلنګ سیستم موږ اس ام اس په طریقه موبایل کې پیغام بت راځي، میسج کې ستاب بل دون راغلي، نور ار یو کوډ شاته بل ته کوشش کو چې د شپږ د اخر د کال پورې پیپر بلنګ موږ ختم کو، او اس ام اس په طریق بل راځي چې بیا شکایت نه کی چې ماته بل نه رسېلې. او ګویم کوشش دا چې اوس موږ هغه زورواک پیسې نه ورکي د مسابق په طرح هم دی منظور شوی چې موږ دو دورې، یو دوره ورته اختریا ورکو، دورې دوم کې بل قطع لاین کوو. قطع لاین بعض ځایونه دي چې متاسفانه موږ زور نه راځي، بعض زورواک خلک دي چې بیا لاین ترو کوي بندوي. نو دې لپاره موږ چې دریم دوره کې موږ یا څلورم کې موږ عدلي او قضایي ته معرفي کوو که دا تر مختاره منظور شوی دی. امیدوارم که همدې طریق موږ کوشش کوو هغه کسان چې بل برق نه ورکوي یا زورواک دي، موږ عدلي او قضایي ورکوي، او عدلي قضایي ارګانونه موږ سره کومک کوي د دې محکمې او هغې کول لپاره.
دا همدغه دا کوم کسان چې تاسو یاد کړل د زورواکانو په نوم باندې، دوی تقریبا ویل کېږي داسې چې له تېرو لسو کلونو نه را په دې خوا په دوی ځینو یو شمېر باندې دا قرضونه پاتې
پاتې دي، ولې تر دې دمه برښنا شرکت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه دوی نه خپله قرضداري وسول؟
هو، مشکل دا و چې بعضو خلک داسې دی چې بل برق چې موږ د فشار قتلان ورکو دې به راتلو قسط به کول، اما هغه یو قسط چې هماغه قسط ورته ورکول موږ هغې ختمېدو، نو هغه لست د څوک چې قسط باندې موږ تعهد وکړي هغه لست زورواک یا د هغه مرکزي لست نه لست نوم یوزي هغه لست دویم لست ته ځي چې قسط پیسې ورکوي. نو دې لپاره دویم دوره چې دریم دره څومره ټیم دا متوجه کېدو چې دا قسط خپل قسط نه ورکړي بیا به ورباندې د بل لست کې تبدیلول. دا لانجو دې لپاره دې کال موږ کوشش دم دا تغیرات موږ سیستم کړو، ټول سیستم آنلاین دی اوس په کمپیوټر په د خپل په سیستم کې موږ وروړي راوړی سیستم چې یو کس چې خپل قسم کوي چې قسط نه ورکوي سیستم الرټ ورکوي هغه انتقال کیږي نه بل لست ته، د مقروضین لست او کوم لکم په قسط کړی سو پر پوره قسط تعویل نشي د مقروضین لست موږ اوس اخوا کو نه. نو بعض به داسې مشکلات وو چې نه پرېدو خلک یعنی موږ یو منطقه چې بل برق قطع کول ورته هغه بېرته نس بندول زموږ کسان به تلو یا وهل یا تعدید کېږو. متاسفانه همدې 96 کال کې تقریبا 200 او 300 بار زموږ لین یا قطع شوی امنیت خاطر یا پای غورځل شوی، تقریبا موږ درې شهید لرو، تقریبا داسې کسان هغه کسان چې وهل خوړلی میتر خان چې کوڅې باندې ولې هغه تعداد هم زیات دی.
همدا اوس څومره قرضداري لري تاسو؟
تقریبا آخري راپور چې موږ اخیستی در حدود 9.3 میلیارد قرضدار وو. نو متاسو ویل هر کال چې کېدو 94-95 تاسو به کړې 8.5 شو تقریبا 11 میلیارد ته رسېدلی، اوس موږ تقریبا 9 میلیارد ته تقریبا خوشاکې اوس قرضدار اوس هم دي. دې 9 میلیارد کې تاسو ویل 40% ادارات دولتي دي، لیکن تقریبا 40% هغه قرضې پاتې دی موږ خپل سامداران یا بورد برښنا ته پیشنهاد کړی چې هغه موږ سیستم نه وباسي. هغه سیستم نه ولې وباسي؟ داسې کسان دي کور یا ښاروالۍ د خاطر تصفیه شوی سړک تللی، یا کسان دي متاسفانه شهید شوی اوس نشته بالکل، یا کسان دي چې بالکل مهاجرت دلته نه وتلی افغانستانه نشته. هغه لست بندي اوس موږ انشاءالله کوو وزارت مالیې ته او بورد ته پیشنهاد کړی چې هغه لست چې وباسي نو خدمات یو ځل موږ دولت هم کم شي څلوېښت او لس شل سره هم کم شي د قلبات طلبات مثلا د دیش سلوی فیصد ته برسېږي.
همدا کوم سلوی فیصد چې تاسو یادونه کوي چې دا دولتي ادارې قرضداري دی، فکر کوي چې په 1990 کال کې به دا قرضداري ختم شي؟
مطابق فیصله د کابینه شورای وزیران وزارت مالیه باندې همدا هدایت انده شوی چې اخر 97 پورې چې یو قسم موږ پلا خسته دي یو نیمه د بودیجې نیمه کال کې به دویم قسم ورکی او تقریبا اخري قسمه د 99 کال اخر مالی دی مجبوری چې متبر ورکی تر کابینه فیصله دي.
د اوایدو برخه ته کرا شو په اوس وخت کې اواید په کوم حالت کې دي؟
متاسفانه زمونږ فلال مالی حالت دونه مثبت هم نه دی او خراب هم نه دی، خو مثبت دی د پرنري چې مونږ تقریبا اویا 15% او 80% پورې برق مونږ همسایانه وارد کوو. دی وارد کول برق تقریبا دی کې تقریبا درې دېش نه ته 15 پورې فیصد پورې زیات برق لرو، یعنی هر سل ډالر کې تاسو واخلې یا هغه کې مونږ 15 ډالر مونږ زیات لاین ورکوو یا زیات تجارتي دی یا همدا چې خلک د پیسې نه ورکوي. باقي پاتې داسې 15 ولایتونه دي تقریبا یا شپږ او تقریبا 10-12 ولسوالیان راځي چې زمونږ پای برق زمونږ لاین برق زمونږ برقونه د مخالفین د کنټرول بلاس کې دي، هغه سایت مونږ نشتلو جمع کول د برق لپاره تقریبا 100-150 میگاوات پورې برق کېږي چې پیسې وخت درمن 2.5-3 میلیون افغانۍ داسې پیسې مونږ جمهوري نه
څوک اخلي. دا پیسې څوک اخلي اصلا؟
خو زمونږ کارمندان زمونږ تخنیکی ټیمونه هغه سایت ته تللی شي چې میترخانی وکړي. نو راپور اتم تاسو میډیا کې اوریدلی خلک ویل چې مخالفین اخلي پیسې او یا نه موږ راپور مونږ هغه سایت مونږ نه تللی یو کوم دقیق نشته چې آیا پیسې اخلي په کوم طرفه باندې اخلي.
دا کوم شپږ ولایتونه چې تاسو یاد کړی چې هغه تقریبا د مخالفینو په لاسونو کې دیوالته د برېښنا بیلونه چې دی پیسې چې دی هغه تاسو نشي راټولولی، کوم کوم ولایتونه دي؟
دی ولایتونه کې قندوز، بغلان، سرپل، جوزجان، هرات او قندهار دی. نو ولسوالیان په تعداد به هر یو کې فرق کوي چې مونږه دا سایه چې برق تیریږي لاین برق هغه تیریږي، لیکن هغه سایه کې مونږ نشلو چې برق هغه نه جمهوری کوي. او بیا موږ شورای علما سره او خپل د وزارت انکشاف دیهات د امبستګي هغه وسوس سیجن چارټر مساق شروندي سره موږ کوشش کوو چې کوم داسې لاره حل پیدا کړو چې خپل خلک سره یا خپل شورای محلي سره هغه متب جمهوریت د پلو کې خیر مونږ نه پرې دی مونږ نشدلې هغه جمهوریت کې پیسې ورکې داسې کومتاره باندې کار روان دی امیدوارم چې دا وشي دا کار
د کابل د برخنا مسلې ته چر شو پورستیو کې پرچاوی ډیر شوې ده دغه ستونزه به بل اخر کله حل شي
خو کابل کې اوس مونږ دوه خاص مشکل لرو هغه خاص مشکل دا دی چې تقاضا ډیر زیات دی ولې چې تقریبا مونږ 2500 300 متر پر روزانه مونږ توزیع کوو لیکن برق منبع یو منبع لرو هغه برق چې راځي 300 میگاوات برق سالنګ برق تیریږي 300 نه مونږ زیات برق نشته تیرولې سوپر چې دویم لاین برق چې توتاب یا دی 500 کیلووات یا دی هغه برق سوپر کابل تر نه شي هغه سنجال کیږي نه لیکن هغه بند درونتاو نغلو مای پر تاسو د کار کړلې د باران کم او بم کم نو تولید دی لپاره لیکن ډیمان هر ورځ زیاتېږي 2500 کور نوې برق توصل کیږي لیکن تقاضا منبع هغه یو منبع سوپر دویم لاین پلانو چې د اول د اتلسم اخ کال کړی شي لیکن اجل مظاهری هغه چې جنجال او چې مسیل لاین انتخاب شي کوم لر شپږ میاشتې تاخیر شو بیا دویم کله چې مونږ د همسایګان سره چې طرفي باندې خبر کوو هغه ترانزیت برق هغه مونږ خرڅو نو سرخان په لخمري مونږ کول شو دا سرکټ ډبل سرکټ اوسو د ر پرقمن د اکتوبر یا نومبر 2019 کې دویم لاین چې سوبر راشي ان شاء الله حل کیږي لیکن برنامه سره مونږ کوشش کوو چې ډیمانډ سایډ منیجمنت ته وایي چې تقاضا مونږ کم کوو یعنی به اسان ترين تولید کول د برق تحفظ انرژي دی
د نرخونو پاړم ویل کېدل چې د برق په نرخونو کې به ټیټوالی راشي خو تر دې دمه فکر کوم په کلانه دی غراغله کومه برنامه تر لاس لاندې لري چې نرخونه به ټیټ شي
نرخونه یو یو بل مزل او چې کومه شکایت باز خلک کول چې مونږ بل برق زیات دی یا طرفه جګ دی متاسویل باوجود کې مونږ دونه زیات لرو کوشش کو خپل ځانو چلو نو نرخ چې باز خلک توقع لري چې مونږ نورم کم کو اوس هم افغانستان کې نرخ تر طرفه واخلې همسایان سره مرکزی سره مقایسه نکو اس همسای جنوبي سره همداسې اروپا سره بل کسان سره تاسو چې مقایسه وکې افغانستان طرفه ارزان دی دویم دا خبر ده چې همیشه هر کال د همسای برق فیصدی طرفه جګ کېدو د ازبکستان تقریبا د کال اتنیمو دمداسه د ایران اتنو نو مونږه کوشش کوو چې یو رقابت سالم د همسایگان په منځ کې مونږه جات کړی او مونږه تاخیر د افغانستان داسې خیال کې چې افغانستان یو بندش دی افغانستان د ظرفیت د زر میگاوات د دینه زیاتی کې نه ولې مونږه دونه زحمت وبسو لیکن حکومت وادت ملی ترونه چې افغانستان یو ترانزیت کشور بدل کو افغانستان یو هب د مرکز د انرژي تبدیلول لپاره ا دې پروژې کاڅه گزار اولین کشور افغانستان دی چې خپل تدارکات پروژې ختم کو قرارداد تکړي بلکې شونته سبا قراردادونه تر سپوري شروع کړنه موږ شروع کو همدیر خاطر هغه کشورونه باور راغلو چې افغانستان واقعا یو همکار ملک دی نو افغانستان کیږي چې موږ ترانزیت کو موږ ته هغه ته قانې ورکړو چې افغانستان اصل د منبع د انرژي برق مرکز نه دی هغه اصلي برق منبع آسیا جنوبي دی راځي افغانستان په داخله ورشي تاسو نو همدیر خاطر هغه اوس حاضر شو چې هر کال برق زیاتیدو اوس برق تقریبا کمیږي د جولای کې د ازبکستان برق اتنیم نه 15 درجه ایران همیشه اتوش اشاره شپګو د کال کې مونږ ته و سنتو ډالر کړی او تعهد کړی چې هغه مکمی نو همدیر خاطر مونږ اوس پلان لرو چې برق اوس کمیږي مو شروع اقتصادي او تر هم وړاندیز کړو چې یو دم برق مونږ ټول کسان ته کمول نشو دری کټګوري کې منظور کړي کټګوري اول هغه ولایتونه چې فرض کړه دیزل جنریټرونه بر اخلي او برق هم کم لري او تعرفه تقریبا 50 افغانۍ د چارج کوو هغه ته 50% تخفیف ورکو هم دی کم ول لپاره یو دویم هغه کسان ته چې تجارت پیشه دي خصوصا خانمان چې هغه ته کوم نوې صنعت کړه چې اشتغال زید کاریابی لپاره کار کوي اغه چې ممانه اغه وی چې موږ یا برق نشه یا برق مات جګ دي طرفه اغه ته کومو به مرحله دریم کې ان شاء الله رهشي طرفه باندې موږ یو ځای او برنامه لرو چې موږ ورکان کو
نیرزې تمن رئیس کورو
سلامات سمې روانه تاسو
جگر داغ ہے محبت اولا سانہ غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شم غم زهیر انسان خجل تر هر